اته بجې شپې احمد شبریم د ازادي رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو قربا سلامونه وړاندې به د ملګرو ملتو په وینا واوري چې په افغانستان کې د کوکنارو کر کم شوی دی خو حاصل نه دی کم شوی د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه افغان ولسمشر وایي د طالبانو لوی حملې کمې شوې خو واړه بریدونه یې زیات شوي د روزګان د مرکز ترینکوټ شاوخوا طالبان راټول شوي واشنګټن د ایران د فلزو پر سکتور نوي بندیزونه ولګول د خبرونو تفصیل د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د طالبانو له لوري پراخې حملې کمې شوي خو لا هم د دې ډلې په بریدونو کې د مرژوب لو شمیر لوړ دی ولسمشر غنی لټټ امریکایي بنسټ سره په آنلاین مرکه کې وویل په افغانستان کې لوی حملې کمې شوې خو د وړو حملو د مرجوب لو شمیر خورا زیات دی د دې په وینا هر ورځ له 150 تر 150 افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه وشل کیږي او نشته اویا نور ټپیان کیږي د دوشنبه په ورځ د افغانستان د ملي امنیت شورا په یو خبر پانه کې اعلان وکړ چې تیر او نه طالبانو 1340 افغان امنیتي ځواکونه ته مرجوب لاړولې ده د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل دا په تیرو 19 کلونو کې افغان امنیتي ځواکونو ته تر ټولو خنړی اونې وبلله ولسمشر اشرف غنی په عین حال کې وای چې طالبان د افغانستان د ټولنې یو برخه ده او هغه هم باید ومني چې وی سیاسي حل لارې ته اړتیا ده د دغه رازوبل چې له طالبانو سره د بندیانو ته تبادلې لړۍ دوام لري او هیله لري چې ژربه د سولې خبري پیل شي د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون له حکومت وغوښتل چې د نړیوالو روغتیایي مؤسسو د فعالیت لپاره شرایط برابر کړي د دغه کمیسیون ویاند ذبیح الله فرهنګ پرون ازادي راډیو ته ویل د کابل په برچی زیږنتون کې د بې پولي ډاکټرانو د کار درېدا روغتیایي خدماتو ته د میندو او ماشومانو د رسیدو په لاره کې خنډ پیښوي
به دلیل مرګ و میر مادران و افزایش
د میندو د مړینو او په افغانستان کې د ماشومان او میندو د مړینو پاړه د اندیشنو ته زیاتې د لکبل لوي خو په کووډ 19 د اخته کسانو شمیر او له بلې خوا د کورونا لکبل د رامنست شوی اندیشنو په خاطر د بی پولي ډاکټرانو د فعالیت درېده د افغانانو د ژوند او روغتیا لپاره جدي اندیشنه او ستونزې رامنست کړې دي د بی پولي ډاکټرانو ټولنې د جوزا په شپږشته منیټه د برچی پروختون کې خپل فعالیت و دراوه د روزګان ولایت له مرکز ترینکوټ څخه را رسیدلی راپورونه وایي چې وسلوال طالبان د دې ولایت په شاوخوا کې راټول شوي دي په روزګان کې د ازادي راډیو خبریال وایي که څه هم طالبانو په ترینکوټ حمله نه ده پیل کړې خو د ښار په ځینو لمنو کې د ګڼ شمېر وسلوالو طالبانو د راټولېدو له کبله خلک اندېښمن دي او له هغو سیمو څخه چې ممکن جګړه پکې وشي کړي باروي د روزګان ولایت امنیتي چارواکو او طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي په همدې حال کې د افغانستان د ملي امنیت د ریاست پخواني مشر رحمت الله نبیل ادعا کړې چې د دولت وسلوال مخالفان د ډیورنډ کرښې له پورې غاړي د پکتیکا او زابل ولایتونو له لارو په اکمالاتو بوختي تو پر غزنی ښار حمله وکړي دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر اشرف غنی ویلي چې په افغانستان کې پراخ تاوتریخوالی کم شوی خو لا هم د طالبانو د بریدونو له کبله د مرژوبلو کچه لوړه ده په خیبر پښتونخوا یالت کې د دری پولیسو دندې ورسره لدی وزنډول شوې او ونیول شو چې یو ویډیو خپره شو په ویډیو کې یو تن چې پر پولیسو انتقاد کړی وو د دغه پولیسو لوري وهل کیږي د خیبر پښتونخوا چارواکو پرونو ویل چې په دې تړاو د پولیسو یو مشر هم چې په دې پیښه کې رول درلود لدندې لري شوې ده د تورونو پولیسو پر ضد د اقدامات ورسره لدی وشول چې د هغه ویډیو د خبرېدو له کبله اعتراضونه وشول چې په هغه کې د پېښور د پولیسو په یو تانه کې لې و ځوان څخه چې عامر تا کالای نومیشي په زور کالی سل کیږي او وهل کیږي دی ویډیو په ټولنیزو رسنیو کې د سیاستوالو او د بشري حقوقو د ملاتړو په ګډون د خلکو غوسه وپاروله او په پولیسو کې د اصلاحاتو غوښتنه وکړه ویل کیږي هغه ځوان چې بد چلند ورسره شوی افغان پناه غوښتون کیدی او وروسته له دې نیول شوی چې په انټرنیټ کې پر پولیسو انتقادونه کړي وو په پا پاکستان کې د افغانستان سفیر عاطف مشال پرون ازادي راډیو ته وویل پاکستانی چارواکو له عامر تاکالی سره ناوړه چلند کوونکي پولیس نیولي او پر قضیې غور کوي په پاکستان کې د افغان سفارت د معلوماتو پر بنسټ عامر تاکلای په خیبر پښتونخوا کې زیږیدلې خو په خټه افغان دی د امریکا متحده ایالاتونو د ایران د فلزونو پر سکتور د نویو بندیزونو خبر ورکړ د دغه بندیزونو پر اساس د ایران د وسپنې د اصلي تولیدونکو د کورنیو او بهرنیو ملاتړ کوونکو په شمول ګڼې کمپنۍ په تور لسکې شاملې شي د امریکا د خزانه وزارت پر نوویل پاغو کمپنیو کې چې بندیزونه پرې لګول شوی 15 د ایران له مبارکه فولاد شرکت سره تړاو لري او درې نور په ایران کې دننه د فلزي صنایعو محصولات پلوري. د بشری حقوقو د دوو مؤسسو لوري په یو ګډ راپور کې تور لګیدل چې د ایران د دولت تر کنټرول لاندې تلویزیون د 2009 او 2019 کلونو ترمنځ د 355 تنو په زور اخیستل شوی اقرار خپور کړی څو مخالفان وځپي او وویروي. دا راپور پرون لندن میشته د ایران لپاره عدالت او په پاریس میشته د بشری حقوقو لپاره نړیوال فدراسیون خپور کړ. راپور وای د ایران اسلامی جمهوریت لډیر وختونو رئیس پورنیول شویو کسانو د هغه څه اقرار کوي چې مستنتقان ورته دیکته کوي او دولتي تلویزیون هم د دغه اعترافونو په تولید او خپراوي کې برخه لري. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12.5 او اف ام 3.5 د خبرونه په دوام ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې د کوکنارو کر کم شوی دا به هم واوري چې په هلمند کې یو شمیر تور پوری کوي چې غنم پاکستان ته قاچاقي شي.
امدغه غنم چې کله گاونډي ته وسوډل کیږي وادونه ته بیرته پرموش باندې په دوه چند قیمت باندې پرموش باندې برته خرڅوینو. ښه خبره دا ده چې دولت ته د دې مخه ونیسي.
روانونه د کابل په ده حساب زول سوالي کې 15 سارنوالان ووشل شو. د دې قضیه د تحقیقاتو په اړه مو د لوی سارنوالي د چارواکي نظر اخیسته.
کشتی روغانو لخوا تر سرین لاندې قرار لري او اجرات شوی ده او ځینې معلوماتونه هم لاس راغلي دي.
د نورستان له لرغونې موسیقي سره مو آشنا کړو. ملګری ملتونه وای په افغانستان کې د 2013 کال په پرتله تیر کال په لږ همزکه کوکنار کرل شوی وو. خولدی سره سره د تریاکو تولید سیاتو. د ملګری ملتو له جرمونو او مخدر موادو سره د مبارزې د ادارې د راپور لمخي شورشتونه د حاصل د ټولولو په محل معتدله هوا او د نباتي افتونو کموالی سبب شو چې په 2019 کال کې د افغانستان د کوکنارو کښت زیات حاصل ورکړي. اسمت ساروان راپور لري.
له مخدر مواد او جرمونو سره د مبارزې لپاره د ملګرو ملتو ادارې یو ان ډی پی د افغانستان د مخدر موادو د تولید او کوکنارو د کښت په اړه په کالنی راپور کې ویلي چې په 2019 میلادي کال په افغانستان کې د ورتیر کال په پرتله په سلو کې 8 لش کوکنار کرل شوی وو. د دې ادارې پر اساس په 2019 میلادي کال په افغانستان کې پر 2,350,000 هکتار مځکه کوکنار کرل شوی وو. په همدې حال کې د سپینې ماڼۍ د مخدر موادو د ملي پالیسۍ ادارې د سږ کال په فبروري کې اټکل کړی و چې په 2019 میلادي کال په افغانستان کې د 2013 میلادي کال په پرتله په سلو کې 28 لش کوکنار کرل شوی دی. دا پرله پسې دوهم کال دی چې د دواړو ادارو له اټکل سره سم په افغانستان کې د کوکنارو کښت کمی شي. د هلمند والی وایان عمر ځواکوي حکومت تر ډیره هڅه کړې چې د کوکنارو د کشمخونی سي او اوس اکثره کوکنار د دولت د وسلوالو مخالفانو تر کنټرول لاندې سیمو کې کرل کیږي.
د دولت تر ولکو سیمو کې په ډیره کمه کچه موجود وي چې هغه هم لمنځه تل زیدي کمپاین په وخت کې هغه زیات کشتونه چې کیږي هغه د کوکنارو کشتونه هغه د وسلوالو مخالفینو تر ولکو لاندې سیمو کې کیږي چې هغه ځای کې ډیر مځکه هم غصب شوی مځکه دي چې د بزی کسان لخوا څخه غصب شوی او دوی کشت کوکنارو باندې کوي.
تر ټولو ډیر کوکنار په 2019 میلادي کال کرل شوی وو. خو سره لدی چې د کوکنارو تر کشت لاندې مځکه کمه شوه خو حاصل نه یوازې چې کم شوی نه دی بلکې په مجموع کې په سلو کې شپېته زیات شوی دی. د ملګرو ملتو د راپور پر اساس په 2019 میلادي کال په افغانستان کې 6,400 تنه تریاک تولید شوي چې تقریبا له هغه څه سره برابر دي چې یو کال وړاندې تولید شوی وو. د ملګرو ملتو د مخدر موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي په 2019 میلادي کال د دې لپاره د کوکنارو حاصل زیات و چې په پسرلي کې ورشتونه زیات وشول. د حاصل اخیستو په محل هوا معتدله و او د کوکنارو بوټو ته آفت یا ناروغي پیدا نشوه. په تیرو کلونو کې په ځانګړي ډول په جنوب لویدیځو ولایتونو یا لوی کندهار کې د بوټو د ناروغۍ له کبله د کوکنارو حاصل کمیده. د هلمند یو کاروانګر چې ځان یې عبدالواسع راوپیژاند وویل د باوري دشتې سیمې ته تللی ځکه چې په هغو سیمو کې چې په کلونو کوکنار کرل شوي اوس ځکه ښه حاصل نه ورکوي. دی پر دې سربېره وایي
خبره دا چې دغه سیمې چې دل د دولت تر سره پلان دی وي ا د تاریخ مونږ نس کړلې ار ورځ اسکر را زیار ورځ مشکل را ته جوړي ار ورځ په دې باندې موږ ستړي دماغي ستړي چار وینن باس کار را سي تاریخ بر څوړي سبب را څوړي.
د کندهار د ولی وایند احمد بهیر احمدی هم وایي چې ډیر کوکدار په هغو ساحو کې کرل کیږي چې د حکومت له کنټرول دی باندې دي. احمدی په عین حال کې وایي چې ډیر شمیر کاروانګرو متبادلو کشتنو لکه زعفرانو ته مخه کړې ده. خو په کندهار کې ځینې کاروانګر چې کوکنار کوي وایي د خوراکي موادو لوړه بیا او بې وزلي سبب کیږي چې کوکنار وکړي. دوه کاروانګرو بهاودین او نوراغا ازادي راډیو ته وویل
دا تاریخ په جای خطر باندې کړل چې دلته په افریقیا نسته وچکلۍ ځپلې دا د کورونا مرضی ده او دغې درېږې چې
دا 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 کندهار
کې هلمند هم پکې شاملې شي. 4,900 ټنه تریاک تولید شوي چې د افغانستان د ټولو تریاکو په درو کې دوه برخې کیږي. د 2019 میلادي کال په جنوري کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت منحل کړ او د دې وزارت چارې د یوې ادارې په چوکاټ کې د کورنیو چارو وزارت ته وسپارلې.
جوان آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په سمګه کې نو
آزادی رادیو 1260 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا.
د افغانستان د لوی څارنوالي یو چارواکی وایي چې د کابل په دهساب کې روانه اونۍ د 500 څارنوالانو د وشلو د پیښې په ارتباط په تحقیقاتو کې پرمختګ شوی دی. د راپورونو لمخې دا 500 څارنوالان د دوشنبه په ورځ بګرام زندان ته روان وو چې د طالب زندانیانو د راخوش کېدو بهیر تنظیم کړي. د لوی څارنوالي د امنیتي کمیسون مسول محمد نواب احمدزی د دې پیښې په تحقیقاتو کې د پرمختګ په اړه وایي.
البته دا د جمهور کشمیر غانو لخوا تر سرین لاندې قرار لري او اجرات شوی ده او ځینې معلوماتونه هم لاس راغلي دي، مګر په دې خاطر چې امنیتي ملحوظات زه ډېر جزئیات اوس نسم ورکولی، مګر خوشبختانه زموږ ملي امنیت او زموږ پولیس په دې برخه کې ډېر لاس راوړنه لري. انشاءالله په آینده کې به موږ وکولی شو تاسو ته مسؤلانه دقیق معلومات ورکړو.
یعنی احمد زی صاحب ځینې کسان تورن کسان نیول شوي دي؟
البته مستقیم توران کسان تروسه نه، مگر هغه کسان موږ هدف ته نږدې کوي یا غوی پر ثبات اجرات پرسته.
دومره معلومات له ازادي راډیو او د راډیو له اوریدونکو سره شریکول شي چې د څه رقم حلقو لاستې پدې کې؟
البته دوامدار د موږ سرنوالان سیاسي پذیره دي، متاسفانه تهدیدات موږ ته هر ورځ راځي. تبعید ستاسو د سولې مخالفین لخوا او مشخصا وار وار د موک سرنوالان متاسفانه د طالبانو له ادرسه تهدید کیږي چې موږ ته د کشفي امنیتي ارګانو لخوا اطلاعات شریکیږي.
د لوی سرنوالي د امنیتي کمیسون مسول محمد نواب احمد سي. د هلمند اوسیدونکو ادعا کوي چې د دې ولایت غنم گاونډي پاکستان ته قاچاقي شي. البته یو شمېر اوسیدونکو د هلمند دغه اوسیدونکو وایي چې پاکستان ته د غنم او د قاچاق بهیر دغه ډول ادامه پیدا کړي لري بنوي چې د لوژې سره مخامخ شي. د هلمند چارواکي وایي دوی هم د قاچاق په اړه خبر شوی دي خو په دې اړه تحقیق کوي. الیاس دای له هلمند راپور لري.
په کروندو کې د بلابلو مرزونو لامل د غنمو حاصلات ډیر زیات رقم شوی دي خو په بازار کې د غنمو لژوالی او په ورته وخت کې لوړ قیمت د هلمند اوسیدونکو دښمن کړی دي. دوی دا کوي چې هر کال د غنمو د حاصلاتو پر مهال په ټنونو پاکستان ته کاچاک او هلته ذخیره کیږي. کله چې د غنمو فصل تیر سي بیرته بازار ته راوړي او په لوړ قیمت یې پر خلکو پلوري.
که چیرې اوس هم دغه سیال وي دغه غنم وړل کیږي ګاونډیو هیوادونو ته، نو د کال په وروستیو کې به موږ له سخت ناورین سره مخامخ سو. دلته به د غنمو کمښت زیات سي. او بله دا چې همدغه غنم چې کله ګاونډیو ته اوس وړل کیږي هیوادونو ته بیرته یې پر موږ باندې په دوه چنده قیمت باندې پر موږ باندې بیرته خرڅوي. نو ښه خبره دا ده چې دولت ته د دې مخه ونیسي.
د هلمند د کرهنې او مالدارۍ ریاست مسؤلین وایي که څه هم سږ کال د مرزونو سره سره په دې ولایت کې 343 ټنه غنم تولید شوي دي. د کاچاک پړه دوی ته کره اسناد او شواهد نه دي رسیدلي. په لشکرګاه کې د غنمو د منډوي یو تن سوداګر زرغون خان وایي ځینې واړه او لوی سوداګر د ولایتونو په نوم غنم پاکستان ته وړي او د سپین بولدک د لارې بلوچستان ته ځي او هلته وړ کیږي. وروسته په لوړ قیمت د هیواد په بازارونو کې پلورل کیږي.
د هلمند ولایت څخه غنم اکثره د کاچاکي لارو څخه په کاچاکي شکل باندې د پاکستان هیواد ته ځي. او په کوس محل کې چې غنم د تقریبا د حاصلاتو وخت دی په بازار کې د غنم بیه 1.5 افغانۍ حال ده چې په تیر کال کې په دې موسم کې د غنم بیه 70 افغانۍ وه. کچېری حکومت د دې مخه ونیسي د دغه کاچاکي لارو څخه مخنیوي ونه کی چې د هلمند غنم پاکستان هیواد ته ځي، نو د کال په وروستي ورځو کې به د هیواد خلک خصوصا د هلمند خلک د ډېر اقتصادي بحران سره مخ سي. او فکر کوم چې د دې غنمو قیامت به بیا هم تر 300 افغانۍ او تر 250 افغانۍ خامخا رسیږي.
د هلمند چارواکي هم د غنمو د کاچاک خبر نه ردوي، خو وايي په دې اړه چې آیا د نور ولایتونو ته ځي او که ګاونډیو هیوادونو ته کاچاکیږي د دوی په لټه روان دي. د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین وایي د غموټرانو پاره د پلټین د پاره هټا کلڅو دي چې په غنمو بار د هلمند څخه وزي.
غنم خو مخکې د سیو پروګرام چې چون قرنټین شو او بیا د بهرنی وادونو نه دوړو راتګم بند شو، نو دمدې په خاطر منګم د هلمندي ولسونو د پاره په خاطر مسولیت درلود. دوی غنم د غنم وړل قچاقم بند کړو. مګم اوس بیا چې کله زمنګ زمیندارو هغه ورځ ماته راغله زمیندارانو او بیا زراعت رئیس صاحب سره خبرې وکړې. منګه شو شکر الحمدلله سکل ډیر خپران پریمان غنم لرو. دې په خاطر چې زمنګ د زمیندارانو هم اقتصادي ګټه وکیتنه، نو دوی ته اجازه ورکړه نور قچاق نه دی په خپل کول شي چې ولایتو ته انتقال کې هو بهرنی او د ایوادونو ته بند.
د هلمند څخه د غنمو د قچاق په اړه خبرونه په داسې حال کې تا ودی دي چې سږ کال د کرهنې د رسالت معلوماتو مخې د مرزونو او بیلابیلو آفتونو په خاطر ډیر سره حاصلات کم شوي دي او امکان لري دا مسله د غنمو په قیمتونو هم بد اغیز وکړي. محمد الیاستی، د ازادي رادیو، هلمند.
خپل نظرونه، وړاندیزونه او انتقادونه د افغان بی سیم د 1813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راولېږئ.
نړیوالو چاپي خبرونو په خپلو تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. نوریاس نوري دغه چاپي خبرونو ته کتنه کوي.
ورسته له هغه چې په دې وروستیو کې د وسلوالو طالبانو د حملو له زیاتوالي سره یو شمېر افغان چارواکو د سولې راتلونکي ته اندېښنه ښکاره کړه، د افغانستان د مصالحې د ملي عالي شورا مشر عبدالله عبدالله چې د سولې لومړۍ درجه مسؤلیت ورلغاړې دی، وایي هیله مند دی چې له طالبانو سره به په نږدې راتلونکي کې خبرې وشي. واشنگتن ټایمز ورسپانې د سولې په اړه د ښاغلي عبدالله هغو څرګندونو ته پام اړولی چې په واشنگتن کې د امریکا د سولې انسټیټیوټ ته د چهارشنبې په ورځ له کابله د یو ویډیویي کانفرنس له لارې وکړې. د واشنگتن ټایمز په لیکنه عبدالله چې د ټرمپ اداره په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په برخه کې یو کلیدي شخص بولي، وویل چې ټیم یې دې ته تیار دی چې له طالبانو سره په خبرو کې چې تمه ده په نږدې راتلونکي کې پیل شي روغه جوړه وکړي. واشنگتن ټایمز لیکي خاغلی عبدالله که څه هم هڅه وکړه چې د دې مسلې چې طالبانو حمله زیاتې کړي اهمیت کم وخی، خو دا خبرداري هم ورکړل چې د طالبانو له لوري د دا ډول حملو دوام د سولې بهیر زیانمن کولای شي. د افغانستان د مصالحې د ملي عالي شورا مشر دغه څرګندونې وروسته له هغې کوي چې د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویان جاوید فیصل درې ورځې مخکې په افغانستان کې تېره اونۍ د هیواد په 19 کلنه جګړه کې تر ټولو خونړۍ اونۍ وبلله. هغه وویل په دې اونۍ کې د افغانستان په 2 ولایتونو کې طالبانو 422 حملې کړي چې په نتیجه کې د ده په وینا د افغان امنیتي ځواکونو لږ تر لږه 291 غړي وژل شوي دي. یو ریشیا ریویو خبرونه هم په افغانستان کې شخړو او د سولې روانو هڅو ته پام اړولای او په یو برخه کې د افغانستان د مصالحې د ملي عالی شورا د مشر عبدالله عبدالله هغه څرګندونې د پام وړ دي چې یو میاشت مخکې د می په ولسمه د خپلې نوې دندې د پیلېدو په مهال کړې وې. عبدالله ویلي و چې د سولې هغو فرصتونو ته چې په کوچني اختر کې د اعلان شوي اوربند وروسته رامنځته شوي هیله من دی. د خبرونې په لیکنه ورپسې یو شمېر نورو افغان چارواکو هم د سولې د خبرو په اړه ورته څرګندونې وکړي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاند ناجیه انوري او دغه راز د ولسمشر ویاند صدیق صدیقي وویل چې حکومت هڅه کوي چې په نږدې راتلونکي کې د دغو خبرو د پیلېدو لپاره همغږي رامنځته کړي. ښاغلي صدیقي ویلي چې د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره افغان حکومت مهم ګامونه پورته کړي دي. د افغانستان د حکومت لخوا یو مهم ګام له زندانونو د طالبانو د بندیانو خوشي کېدل دي چې د بین الافغاني خبرو د پیلېدو لپاره د طالبانو یوه عمده غوښتنه ده. تر اوسه پورې د افغانستان حکومت د طالبانو له 3500 زیات بندیان خوشي کړي او طالبانو هم د حکومت له 1500 زیات بندیان. خو د سولې د مخامخ خبرو د پیلېدو لپاره باید حکومت 15000 او طالبان هم 1000 تنه بندیان چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري د 9 د سولې په تړون کې یادونه شوې خوشي کړي.
ورسله دی چې پروند پاکستان سر اعظم عمران خان د القاعده شبکې مؤسس اسامه بن لادن شهید وباله. ګنشمیر پاکستانی سیاستوالو او نور خلکو پر عمران خان سختینه وکړي. په دې اړه تفصیل د اسمت څاروان پر راپور کې
د پاکستان پر صدر اعظم عمران خان په دې خاطر چې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن یې شهید وباله سخت انتقادونه وشول. عمران خان دا خبره د پنځشنبه په ورځ د پارلمان په غونډه کې چې بهیر د تلویزیون له لارې خبرېده له امریکا سره د خپل هیواد د اړیکو په اړه د خبرو په مهال وکړه. د پاکستان صدر اعظم وویل کله چې د امریکا ځانګړو ځواکونو په 2011 میلادي کال په خیبر پښتونخوا ایالت کې بن لادن وویشت هغه شهید کړ. عمران خان په پاکستان کې د بن لادن وژل کېده دغه هیواد لپاره په نړیواله کچه شرم وباله. ویل چې له دې پیښې وروسته د نړۍ خلکو پاکستان ته بد رد وویل. د په پټ آباد کې د بن لادن پر پټنځای د امریکایي ځواکونو حمله ته په اشاره وویل. پر پاکستان یې یرغل وکړ او بیا یې په دې خاطر وغاند چې د هیواد بن لادن په هغه موده کې چې په پاکستان کې وو نو سپارلی. سره له دې چې تر دې مخکې هم ځینو پاکستانی سیاستوالو د بن لادن پر پټنځای د امریکا حمله غندلې او هغه د پاکستان پر مځکنۍ بشپړتیا او حاکمیت تیری بللی. خو دا لومړی ځل دی چې د دغه هیواد یو تر ټولو جګپوړی چارواکی پر امریکا د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 11 نیټې د تروریستي حملو اصلي طرح ستایي. پاکستان رسمن د بن لادن د اوسېدو او پټېدو له ځایه انکار کاوه. خو ځینې وایي چې د دغه هیواد استخباراتي اداره شایي له دې خبره وه چې بن لادن په کوم ځای کې دی او له دې تروریستي شبکې سره د افغانستان د پالیسۍ په لړ کې همکاري کوله. عمران خان چې انتقاد کوونکي ځینې وخت په دې خاطر چې د طالبانو او سختریزو ډلو ملاتړ کوي طالبان خان بولي په پارلمان کې له خبرو وروسته د اپوزیسیون او ټولنیزو رسنیو کې د خلکو د انتقادونو له بمباران سره مخامخ شو. د پاکستان د دفاع او بهرنیو چارو پخوانی وزیر خواجه آصف په پارلمان کې د عمران خان پر څرګندونو په خبرګون کې وویل چې بن لادن تروریست و خو زموږ صدر اعظم شهید وباله. خواجه آصف چې د نواز شریف د مسلمانی ګوند یو مشر دی همداراز وایي بن لادن د زرګونو انسانانو په وژلو کې لاس درلود. د پیپلز ګوند ویندوی سناتور مصطفی کوکر عمران خان د پاکستان د ملي امنیت لپاره ګواښ وباله. په واشنگتن کې د ویلسن سنټر په نوم د سیرنیز مرکز د آسیایی پروګرام مرستیال رئیس مایکل کوګلمن پر خپل ټویټر پاڼه کښلی د عمران خان له لوري د بن لادن شهید بلل د پاکستان د هڅې ته سخت زیان اړوي چې وایي دا هیواد نور د تروریزم ملاتړ نه کوي.
د نورستان سیمه ایز موسیقي مو اوریدلې ده. یو شمیر نورستانیان هڅه کوي چې خپل لرغونی موسیقي ژوندۍ وساتي. روح‌الله انوري له نورستان راپور لري.
یو پنځر وته دوه یو ته دا د نورستان اصلي موسیقي ده. څو تنه ځوانان لکه انتیوا درې مرکز پارون ته راغلي. د پارون څپان د سین په خوا کې د نخترو د دنګو ونو سیوري ته په شین بخملین چمن ناستي او په خپلو لاسونو د موسیقي جوړې کړې نورستاني علي غږوي. وی وای د موسیقي د غربي او برېښنايي آلو پر ځای ځکه په خپل لاس جوړې شوی نورستاني علي غږوي چې ورسره خپل موسیقي او فرهنګ ژوندۍ وساتي. عبدالسمد او قریب الله وای
زمنګ نیکونو نه پرسم راوځ موږ ته پاره شي موږ هم پارکونو کې سایلونو کې وادونو کې اختر کې هم دغه پروګرام موږ هم کوو. موږ کلی نه بهر یا کلی کې چې کوم وادونو کې موږ پروګرام لرو هلته خالیګا زید موږ وزو د شي زی هلته پناه علما هلته وانوري هغه زینو نه پناه کې غل د خپل محفل کوو.
زمنګ مشران ډیر سغدریز خلک دی وخت موقع نه ورګی چې دا کارونه وکي خو پټ پټ موږ ځوانان تدکو دعوت ورکو خپل راضی دی محفل کې ځان موږ سره شي
څومره چې موسیقي ګرمېږي ورسره ځوانانو جذبي راپارېږي او میدان ته د نڅا د پاره رادانګي. د دوی په خبره چې نورستان د ملي پارک او د ژویو د ساتنې د پاره د خوندي سیمې په نوم ونومول شو خو ګیله له دې کوي چې تر اوسه یې د موسیقي او فرهنګ ژوندي ساتلو د پاره کوم کار نه دی شوی او باید چې د سیمه ییزې موسیقي د غوړېدا لپاره یې هم زیات کار وشي. عبدالسمد وای
من غواړو چې دغه دولت موږ سره همکاري وکړي موږ د برای امکانات برابر بهرنی خلک راشي په نورستان کې چې ملي پارک ګران شوی دی دلته د نورستان رسم رواج دغه زموږ موسیقي وګوري.
نورستانی ځوانان هم وی له بهرنی او موسیقي وی د خپل ولایت زکه خوخیږي چې آرام ده او دوی ورسره د خپل ژبه د شیرونو لویلو څخه خوند اخلي. د منډول ولسوالۍ وسیدونکو قدرت الله
او د نورستان خلکو د ذهني ارامتیا په موخه یا تفریح لپاره تفریحي برنامه د فرام دوی په خپل مختلفو وختونو کې وای. نورستان موسیقی کاملا فولکلوریک او کاملا سابقه دار موسیقی ده. ټول هغه ځوانان چې مشخص په یو ځای کې راټول شي یو څو مشخص موسیقي او آلاتو سره دغه موسیقي پر مخ
په نورستان کې مسولین هم منی چې د یاد ولایت لرغونی موسیقي ژوندۍ ساتلو او فرهنګي چارو ته کومه ځانګړی توجه نه ده شوی خو دوی هڅې پیل کړې چې د نورستانیانو لرغونی فرهنګي ارزښتونه او ځانګړي موسیقي خوندي وساتي. د اطلاعاتو او کلتور رئیس فضل حق ازادي رادیو ته وویل
اطلاعات او فرهنګ ریاست د موسیقي د غوړېدا او د فرهنګ د غوړېدا لپاره کار کوي او دا موسیقي او د دوی د فرهنګي ارزښتونو بخوندي ساتي. یو هدا پورې لمنځه تللې دي خو موږ بیرته دې پر غوونه کې ان شاء الله کار کوو یو وخت بل خیر نورستان بیرته خپل لرغونی تاریخي او کلتوري او فرهنګي ارزښتونه ځان سره خوندي ساتي.
په نورستان کې په داسې حال کې د محلي موسیقي د ساتنې او پالنې لپاره هڅې کیږي چې 13 میاشت افغان مشر محمد اشرف غنی نورستان د ملي پارک او د ژو د ساتنې د پاره خوندي ځای اعلان کړ. همدی اعلان نورستانیان هیلمن کړي چې ورسره به نورستاني موسیقي او فرهنګ وده وکړي.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوه شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
حبیب الرحمن سرفراز د هلمند لنوي ولسوالي په اردو حروفو اس ام اس راستولې دي. د لیکي دا چې په هلمند ولایت کې جګړه تاو د شوی مشکل د طالب زندانیانو دی چې حکومت یې نه خوشي کوي. هیله لرم چې ژر تر ژره دا زندانیان آزاد شي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي طالبان د سولې نیت نه لري ځکه هر ورځ پر پوځیانو بریدونه کوي. عبدالغفور فریاد لیکي په کندهار کې د کرونا ویروس له کبله د دواو بیې زیاتې شوې دي. شفی جان زادران لیکي د خوست له نادرشاه کوټه تر څو وژنه وي اوربند نه وي جنگ د سولې پر مخ څپېړې دي. خان محمد اسلامیار له نادلی لیکي افغان حکومت او طالبان باید د بندیانو خوشی کېدو ته ادامه ورکړي چې د سولې خبرو ته زمینه برابره شي. شمس افغان د خوست له صبری ولسوالی لیکي د اردو په پوسټو سخت بریدونه شوی د خوست والید د صبری ولسوالی د امنیت غم خوري. عبدالرحمن مایوان لیکي که حکومت د طالبانو زندانیان نه خوشی کوي، دوی دی طالبان دی د حکومت بندیان خوشی کوي. اته بجه او دیرش دقیقه شوې. لنډ خبرونه. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي د طالبانو له لورې پراخې حملې کمې شوي، خو لا هم د دې ډلې په بریدونو کې د مرژوبلو شمیر لوړ دی. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون له حکومت وغوښتل چې د نړیوالو روغتیایي مؤسسو د فعالیت لپاره شرایط برابر کړي. د بې پولي ډاکترانو ټولنې د جوزا په 26مه نیټه د برچی په روغتون کې خپل فعالیت درولی. د روزګان ولایت له مرکز ترینکوټ څخه رارسېدلي راپورونه وایي چې وسلوال طالبان د دې ولایت په شاوخوا کې راټول شوي دي او د اندېښنه شته چې هلته حمله ونشي. د امریکا متحده ایالاتونو د ایران د فلزونو پر سکتور د نویو بندیزونو خبر ورکړ او د بشري حقونو دوو مؤسسو له لورې په یوه ګډ راپور کې تور لګېدلی چې د ایران د دولت تر کنټرول لاندې تلویزیون د 2009 او 2019 کلونو ترمنځ د سلګونو تنو په زور اخیستل شوی اقرار خپور کړی. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. په خیبر پښتونخوا ایالت کې د درې پولیسو دندې وروسته له دې وځنډول شوې او ونیول شول چې یوه ویډیو خپره شوه. په ویډیو کې یو تن چې پر پولیسو انتقاد کړی و د دغو پولیسو له لورې وهل کیږي، خو او دغه کس افغان دی. په دې اړه نور تفصیل د ډیوې نادر په راپور کې.
په هغه ویډیو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خبره شوې ښکاري چې د امیر تهکالی په نوم د پېښور یو اوسیدونکی په بندخونه کې د خیبر پښتونخوا د پولیسو لخوا تر وهلو ډبولو وروسته توبه ایستلو ته اړ کیږي. په ویډیو کې ښکاري چې پولیسو امیر تهکالی نیمه لغړ کړی او سپکې سپورې ورته وایي. په پاکستان کې د افغانستان سفارت د معلوماتو پر بنسټ امیر تهکالی په خیبر پښتونخوا کې زیږیدلی خو په خټه افغان دی. نوموړی وروسته له هغې د خیبر پښتونخوا پولیسو له ناوړه چلند سره مخ شو چې د راپورونو په اساس موده وړاندې یې د خیبر پښتونخوا پولیسو ته د یوې ویډیو له لارې سپکې سپورې ویلي وې. فکر کیږي چې په دې ویډیو کې د امیر تهکالی سپکې سپورې د نشې په حالت کې ویل شوې دي. په پاکستان کې افغان سفیر عاطف مشل ازادي راډیو ته وویل پاکستاني چارواکو ډاډ ورکړی چې د امیر تهکالی سره تاوتریخوالي کوونکو سره به قانوني چلند وشي.
پېښور کې د افغان رضی الله چې په امیر باندې مشهور ده، دغه سره د ناوړه چلند، شکنجې او د انساني کرامت خلاف قضیه د موږ د جدي غور او څېړنې لاندې ده. ماته په اسلام آباد کې چارواکو د دې قضیې ته د لازمې او هر اړخیزې رسیدګۍ اطمینان راکړی او د مرتکبینو او ملوثو کسانو مسؤلینو د عزل او توقیف اطمینان راکړل سوی ده.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې په ایران کې هم د افغان کډوالو په وړاندې د ایراني پولیسو د تاوتریخوالي زیات شمیر قضیې ثبت شوي دي. د روان مریز کال د ثور په میاشت کې یو شمیر افغان کاریګر د افغانستان او ایران په ګډه پوله د افغان حکومت په وینا د ایران د پولیساتونکو له لورې په زور مجبور شول چې هریرود سیند ته ځانونه وغورځوي. له دې پیښې یوه میاشت وروسته د ایران یزد ښار کې د ایراني ځواکونو له لورې د افغان کډوالو یو موټر په ډزو وویشتل شو او وروسته یې اور واخیستو. په دې دواړو پیښو کې ولس تنه افغانان ووژل شول او یو شمیر نور ټپیان شول. په ورته وخت کې د نړیوالو چارو یو شمیر افغان شنونکي وایي افغان حکومت باید له ګاونډیو هیوادونو سره د افغان کډوالو اوسېدلو او تګ راتګ په اړه دوه اړخیزي هوکړې رامنځته کړي. له ډلې صفت ساپی وایي پاکستان او ایران کې له افغان کډوالو سره وروستۍ پیښې ښکاروي چې یادو هیوادونو کې افغان کډوالو سره د انساني حقوقو او د کډوالو د نړیوالو قوانینو خلاف چلند کیږي.
د ایران لخوا د افغان مهاجرینو په وړاندې د خوشینونکو پیښو نه وروسته اوس پاکستان کې هم د ډول یو پیښه رامنځته شوې ده. دغه ستونزې هله حل کېدلی شي چې افغانستان وتواني چې د دې هیوادونو سره د خپلو اتباعو په د حقوقو د هغوی د شتون او د قانوني کېدو په برخه کې او هم دا ډول دغه هیواد تعهدات د خپلو اتباعو د حقوقو د ساتنې په برخه کې ترلاسه کړي.
پاکستان او ایران کې اوس مهال میلیونونه افغان کډوال ژوند کوي چې ډیری قانوني اسناد هم نه لري. خیبر پختونخوا کې د پاکستانی پولیسو لخوا د امیر تهکالی سره د تاوتریخوالي ورستې پیښې د پاکستان دننه هم سخت خبرګونونه راپارولي دي. دوی غواړي چې امیر تهکالی ته د انصاف او ظلم کوونکي دي له قانوني سزا سره مخ شي.
اوس هم مخکې تر دې چې د کور کلي پروګرام خپور کړو، شزه نیمه نړۍ پروګرام لرو.
امریکا کمپنی ته زداغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم،
پس وا ژړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور د دې ژوند خوځه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
سلام د نیمه نړۍ خبرونه ته خره غلاست. د دې اونۍ په خبرونه کې مو درته د خزو د خلا د جراحي په اړه معلومات او مرکې چمتو کړې دي. د پلاستیک جراحي یا د خلا لپاره جراحي اوسمهال د افغانستان په لویو خارونو په ځنګړي ډول مرکز کابل کې ګڼ مینوال لري. تر نارینه هم د دې درملنې او ځان خایسته کولو ډېرې مینوالې نجونې او خزې دي. خو آیا دغه جراحي یوازې هغه خزې کوي چې ظاهري څیرې ښکلې نه وي؟
پاکستان چې وي سینونه زیاتی یا مخ چم لک سوی یا مغز وړن سوی د پزې خوا او شا د خاتون پیداش کیږي هم رجوع کوي او دغه جراحي توصیه کوي.
د خلا جراحي باید کله وشي او کوم کسان کولای شي چې د خلا جراحي تر سره کړي؟
په بالغو کسانو کې چې سینونه تقریبا د 13 سنه پورته وي هغه د پاره موږ دغه جراحي پلاستیک دی غوډي مشکلاتو په اساس باندې توصیه کوو.
د خلا جراحي د ګټي ترڅنګ کومې ستونزې راولاړوي، کوم جانبي زیانونه لري او کوم جنو چې د خلا جراحي کړي ده او څومره لدغه کار راضی دي؟
زه د دغه جراحینه واقعا ډیره خوشاله یم او هر څوک چې داسې ستونزې لري نو باید دغه جراحي وکړي.
د دغه ټولو پښتنو ځواب په همدې خبرونه کې واوري. د خبرونه وګمی جبرخیل جوړ کړی ده او زه مرسلین ارسلای درته وړاندې کوم، خو اوس به راپور له وګمی جبرخیل واورو.
د تاریخ په اوګدو کې تل خزو د زنده خلې ساتلو په پار ډول ډول درمل او طبيعي بوټي کارولې دي. د دغه کار تاریخچه آن د پخوانی مصر دورې ته ورسیږي. دا لړۍ له پخوا راهیسې همداسې دوام لري، خو په دا وروستیو څو لسیزو کې د خزو ښکلاته د عصري طبي علومو لخوا زیاته پاملرنه شوې چې آن په باندني هیوادونو کې د ظاهري زړښت مخه هم تر یوه حده د ښکلا د جراحۍ په واسطه نیول شوې ده. د ښکلا جراحي په افغانستان کې یوه نیمه لسیزه مخکې رامنځته شوې، خو زیاته وده یې کړې ده. ډیری وګړي په ځانګړي ډول پیغلې نجونې او ښځې د خپلې څیرې د ښکلولو او ښکلې تلو لپاره پیسې لګوي او خواري کوي. دغه جراحي تر ډیره د ورځو جګول، د پوزې جګول او نری کول، د شونډو پلنول، د پوستکي روخانه کول، د بڼو او ویښتانو کرل او لاسګونه داسې نورې کړنې دي چې د ښکلا لپاره یې تر سره کوي. خو د غیر ضروري او هوسي جراحیو ترڅنګ ځینې نجونې دغه جراحي د اړتیا له مخې هم کوي. شل کلنه مدینه چې د کارتینو اوسیدونکې ده، د کالدانی د داغ د لری کولو او د مخ د روخانه کولو لپاره یې د ښکلا جراحي او د ښکلا یو غیر جراحي عملیه په یو خصوصي کلینیک کې تر سره کړې ده. اوس یې لا پایلو خوشاله ده او زیاتوي:
زما په تندي باندې او د کالدانی داغ و چې زه ډیره زیاته ورنه ځورېدم، او کله چې زما هم صنفیان په ټوکه ماته تاپایی ویل نو زه ډیره د غینا خفه کیدم، او مور می مجبور کړه چې ماته د ښکلا جراحي وکړي، او د جراحي نه پس اوس زه ډیره خوشاله یم. زما د سلدانی دغ وس مکمل ورک شوی، اوس چې خپل څیره په آینه کې ګورم نو په خو پسې خفګان ماته ناراضي.
د ښکلا جراحي یو شمیر هغه خزي او نجونی هم
تر سره کوي چې یا د خپلې تیرې د جوړښت نه خوښې ندي او یا هم د عمر د زیاتوالي له امله د زړښت نښې لري کول غواړي. خو ډیر ځله داسې کیږي چې دغه جراحي د تمې خلاف پایلې لري او د ښکلا پر ځای بدې اغیزې په ځای پرېږدي. زرمینه چې د مخ د ګونځو د لرې کولو لپاره یې د ښکلا عملیې څو وارې تر سره کړې دي، اوس یې د پایلو نه خوشاله نه ده. هغه خپله کیسه داسې راته کوي:
افغانستان
د ښکلا د جراحۍ تر څنګ داسې نور طبیعي درمل او لارې چارې هم شته چې د پوستکي د بې وخته زړښت مخه تر یوه حده نیسي. دغه مواد اکثره ښځې په کور کې کاروي. ممتاز یوسفزی چې اوس مهال د خپل پوستکي له روڼوالي راضي ده، تل کوشش کوي چې د مخ د ښکلي او تازه ساتلو لپاره له طبیعي لارو چارو ګټه واخلي. هغه زیاتوي چې طبیعي مواد ځکه د پوستکي لپاره ښه دي چې جانبي عوارض نه لري.
مونږ کولی شو د دې ویټامینونه لکه ترکاري نه مونږ همیشه استفاده وکړو، بانجانمی، بادرنګ او کاو، زیتون، دغه سبایی چې گازرې، دغه چې مونږ ځوانان او د خپل خويند او هغه کسان چې په خصوص چې لکه حمل لري او ماشوم ته شیدې ورکوي، دغه کسان ته خو ډیره موثره ده چې د دې جلد کې لکه نه پیدا کیږي او د دې پوستکی همیشه شفاف او پاک وي. او بله خبره چې مونږ کوي چې ډیره اسانه طریقه چې مونږ خپل کوي چې خپل کورو کې ماسکونه برابر کو، لکه مونږ کوي چې د شیدونه شیدو او کافی نه مونږ طریقه کوي چې ماسک او نس جوړکو او په شل دقو لپاره خپل مخ کو لګاو. او بل دا د هګي او د حاصلو او د کوچنه مونږ کوي چې ماسکنه مونږ کوي چې ماسک برابر کو او شل دقو 25 دقیقې لپاره مونږ په مخ باندې لګاو. او بل ماسک مونږ کوي چې د بادرنګ وبونه او د بانجرمی وبونه مونږ د اوبای مکسکو او سپیناګای سره مخلوطو د دینه کوي چې خطې طریقه ماسک برابر کو. او د آینده کې به هم د دې چورکی او د دې چملوکی جلوګری به کوي نور زار بر رسې.
اکثره خزي د ګډ ژوند د دوام او د خپل خاوند خوشاله ساتلو په هدف د ښکلا جراحي کوي. دوی په دې باور دي چې د خزي او خاوند په ګډ ژوند کې د خزي ښکلا هم د پام وړ رول لري، خو اکثره نارینه په دې باور دي چې د هر انسان طبیعي ښکلا تر جراحۍ ښه او په زړه پورې ده. محمد یوسف راتب د پکتیا ولایت اوسیدونکی هم وایي طبیعي ښکلا ښه ده، خو که د ښکلا جراحي هم په معیاري او تخصصي ډول ترسره شي مناسبه ده.
الله تعالی انسان ښکلی پیدا کړی دی، دا چې کوم تفاوتونه مونږ تاسو په خپل ګرد چاپیر کې ګورو، دا هغه تفاوتونه دي چې الله تعالی انسانانو ته په خپل منځونو کې په دې باندې ازمیښت ورکړی دی. رجو طبیعي ښکلا ته کوم مسایل چې مثلا د ضرورت په حساب که څوک جراحي کوي، دومره به ووایم چې صحیح ده چې یو څوک به جراحي وکوي، خپل ښکلا ته به تغیر ورکړي، خپل شکل ته به تغیر ورکړي، خو دا هم شته چې د هغې سره ممکن سایډ افیکټس یا عوارض جانبي نور هم ډیر به اوسي. نو سره له دې چې د دې مسایلو نه په امن کې پاتې شو، ښځه او میړه نه باید داسې د یو بل په ظاهری ښکلا باندې یو بل ته د ژوند تیرولو تمه ورکوي، لیکن ښکلا د زړه ده، ښکلا د فکر ده، ښکلا د سلوک ده.
د ښکلا جراحي په بهرنیو هیوادونو کې په ډیر لګښت ترسره کیږي، خو په افغانستان کې د ښکلا جراحي تر نورو هیوادونو کم لګښت لري. د همدې له امله اکثره ښځې، نجونې او آن هلکان هم ورته زړه ښه کوي. خو د پلاستیکي جراحۍ یوازینی لامل دا نه دی. ځینې ښځې او نجونې د زیات تشویش او په ځان د بې باورۍ له امله هم د ښکلا جراحي کوي، که څه هم ډیره اړتیا به یې ورته نه وي. دا چې د ښکلا جراحي به تر کومې کچې هغو کسانو ته ګټه ورسوي چې له خپل ظاهري جوړښت نه راضي نه دي، دا به د رواني ناروغیو متخصص ډاکټر حکیم الله صالح په خبرو کې واورو.
د دغو کسانو دغه عمل په رواني ستونزو کې یو ډول ناروغي ده چې د بدن د بدشکلۍ اختلال په نامه یادیږي، چې اکثرا دا ناروغي په خزینو کې زیات لیدل کیږي دا کسان د خپل قوارې د نقص په حق له یو ډول فکری وسواس باندې اخته وي. دوی تل د خپل قوارې د نقص په حق له فکر کوي، حال دا چې دا نقص ته هیڅوک بل هم متوجه نه وي. ولې په دې ناروغۍ اخته کس د ځان په حق له داسې عقیده لري چې بد شکله دی، بد قواره دی، څیره ښکلی نه دی، او دا حالت دته ډېر رنځ ورکوي، تل نارامه وي. دوی تل د خپل د مخ د ظاهري اعضاو لکه پوزه، زنه او د مخ جلد، د ویښتانو ښکلا، د تیو اندازه، د بدن د حجم ښکلا په هکله همیشه تشویش لري. دغه افراد د دې نقیصې د لرې کولو لپاره سره د دې چې دې نقیصې ته هیڅوک هم متوجه نه وي، ولې دا کوشش کوي چې ځان په مقرر ډول د جراحۍ تیښته ورکړي.
د ښکلا جراحي د نورو روغتیایي اړتیاو تر څنګ د اوسني عصر یو ضرورت دی چې باید ترسره شي، او ان د ښکلا جراحي کولی شي د یوې هغې نجلۍ ژوند ښه او رنګین کړي چې د ناببره پیښو له امله یې د وجود د برخو یا مخ ښکلا له لاسه ورکړې ده، او د خلکو او همزولو ترمنځ ځان کم ورته ښکاري. خو دا چې دغه جراحي تر کومې پورې په افغانستان کې د ډاډ وړ دی، په ټوله کې څه جانبي عوارض لري، او په افغانستان کې د ښکلا جراحي لګښت څومره دی، دا هغه پوښتنې دي چې زموږ همکارې وږمې جبرخیل د ښکلا له متخصص زلمی خان احمدزي سره په دغه مرکه کې شریکې کړې دي.
احمد زیب که په سر کې درته وایاست چې د ښکلا جراحۍ لپاره کوم کسان مناسب دي او کوم کسان نشي کولای چې دغه جراحۍ ترسره کړي.
معمولا په بالغو کسانو کې چې سینونه تقریبا د 30 پورته وي، هغه لپاره موږ دغه جراحي پلاستیک دغه د مشکلاتو په اساس باندې توصیه کوو، او هغه دوی په هر سن کې کولای شي. هغه کسان چې مثلا هغوی شکرې ناروغي ولري، نور قلبي تکلیفونه ولري، یا سن ډیر زیات وي، هغوی بیا نشي کولای چې جراحي پلاستیک وکړي.
اوس مهال په افغانستان کې د ښکلا جراحي په زیاتو شخصي کلینیکونو کې ترسره کیږي. تاسو د ښکلا د جراحي د یو متخصص په توګه باندې دغه کلینیکونه او د دوی وسایل څومره معیاري ګڼي، او دا به خلکو ته د ډاډ وړ وي؟
د جراحي د ښکلا لپاره باید خاص متخصص وي، خاص مرکزونه یا خاص سټنډرډ شپخانی ولري. هر څوک نشي کولای چې جراحي پلاستیک وکړي، ځکه اول خو وزارت دولت هغوی ته اجازه نه ورکوي. هر هغه څوک چې هغوی د عامې روغتیا د وزارت نه د جراحي جواز ولري، هلته هغوی هغه امتحان یې پاس کړی وي، یا په بین المللي ډول باندې اسناد قابل د قبول وي، یا هغه ډاکټر وي چې هغه په انټرنیشنل لیول باندې برابر وي، نو هغه کولای شي چې جراحي پلاستیک خلکو ته وکړي. او په افغانستان کې خصوصا دغه جریان چې مونږ اوس کړی دي او کوي، دا ډېرې کامیابی دي، ځکه چې یو خو دلته دوه مهمه خبرې دي. یو دا چې په افغانستان کې دغه جراحي چې مونږ کوو دا سټانډرډ جراحي ده، ارزانه جراحي ده، د نورو ممالکو نه. اکثره مونږ ته د اروپا نه، امریکا نه او نورو ځایونو نه هم افغانان اکثره دلته راځي، او دغه تداوین دلته کوي، ځکه چې دلته ورته اقتصادي تمامېږي. او هغه کسان چې هر چیرته بورډونه لګولي یا د جراحي خبرې کوي یا د ښکلا خبرې کوي، نو هغه اکثره امکان لري سټانډرډ نه وي.
درنو اوریدونکو، د نیمه نړۍ د خبرونه چې د ښکلا جراحي ته ځانګړې شوی و هم دومره و. تر بیا د خدای په امان.
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی، په نس جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام.
هغه ونديانو زه په جندم چې زه د بل کلی نه راغلای، چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
دا ذاتی رادیو درنو اوریدونکو په سلامونو مو د کور کلی یوې بل خبرونه ته هرکلی کوم. آیا داسې کسان مو لیدلی چې په هر چا شک کوي؟ ولې ځینې خلک ډیر شکاک او بدګمانه وي؟ ډیر شک کول په کور او ټولنه کې کومې بدې پایلې درلودلی شي؟ نن همدا موضوع څیړو.
د دې موضوع در سپړو په منزور د راپور تر څنګ د ټولن پوه سره مرکه هم لرو. د خبرونه ما مریم توخی جوړه کړې. په فایل کې راپور لرو چې اوریدو ته ستاسو پاور اړوم. قدر منه دوستانو، سالمه ټولنه د سالمې کورنۍ په نتیجه کې رامنځته کیږي. کله چې په کورنۍ کې د کورنۍ د غړو ترمنځ صمیمیت، صداقت، زغم، مینه موجود وي، نو دا حتمي نه چې د همداسې ټولنې شاهدان به یو. خو که په کورنیو کې شک، تردید، بدګماني، غلطي موجوده وي، نو دا څرګنده خبره ده چې په ټولنه هم اثر درلودلی شي. بد ګماني او شک د کورنۍ او ټولنې په پاشلو کې لومړنی اصل ګڼل کیږي او شکاک انسانان سره له دې چې نورو ته مشکل جوړوي خپلې هم له سرخوږي خلاص نه وي. په همدې اړه د کابل د چار اسیاب ولسوالۍ اوسیدونکی جانان وایي چې دی ډیر شکاک دی، کله له دې ډیرو بد ګمانیو خپله هم تنګ شي، خو اوس یې لکه یو عادت ګرځېدلی دی. نوموړه زیاتوي،
شخو زجر جات سیو کار وسی دی، ما زړه د شک وخت لچره دا کار په پلانې کړی، بس د شپ تفتیش را ته ورسیږي. اتم دا افسوس او دا غو کومور دی، یارو دوس مرګری ته وځي دا کار مکو. خو ما زین ته دا خبره ویلږي، بس ا دې مې بالکل سوچ او فکر اوټ سی، مې نه دار کم سمجه بالکل کلا ورې دام و مشاره خپل خودکشي وک. واغه ته خدا وایم چې په ګوتو راشه د پاکي بوز به خمو دا چې پچاړ باندې ټوک ټوک کما. خو دا چې موکه نه سی خسی یو وزلم دا تفتیش ورته کې غوسه مې ورته جاتیږي کمیږي. دا مې یو عادت ګرځېدلی ده، یعنې په کور کې به د خپل ورونو زمانو مثال په خپلو ماشومانو باندې ما یو زوی دم کله ورې وروره کله شک پرې وکړم وی ویم له کوره یې سپې واخلم، بیا دا موږ مور او ورونو ورونه راته راشي چې دا څه کوي، دا وړکې بېګناه ده او تاسې دا شک پرې کوي. دا کوي دا خلکو راته ویلي چې تا به چا جادو کړی، ملایان مې کتلي، تعویزونه مې کړي، ډاکترانو ته تللی یم، خو په سلو کې 40% ورک سوی، اتیا اوس هم چلیږي.
شک او بدګماني انسان په داسې بې بنیاده غم او اندېښنو کې راګیر کوي چې په حقیقت کې هیڅ هم نه وي، او اکثره وخت شک هغه چا ته ډېره صدمه رسوي کوم چې په خلکو ډېر شک کوي. د کونړ ولایت اوسیدونکي هیله وایي چې داسې شکاکه انسانان یې ډېر لیدلي. نوموړې د خپل یو ګاونډ کیسه داسې راته کوي.
اوه، لیدلم دې ځینې خلک پیدا کیږي چې شک کوي. زما په نظر شک ښه کار نه دی، خو کله انسان ته هغه پیدا کیږي او دا شک کولم چې ډیر شک څوک کوي، هغه یو عادت ګرځي، په هر چا باندې شک کوي. بیا نو زمونږ یو هغه دوستانو یا هغوی به په هر چا باندې شک کوي. مثلا چې یو څوک به کور ته ملاړ، دستي چې به هغه میلمه به د کوره ووت، دی به هر څه کتل، شک به یې کوي، ویل به چې دغه څه شی اخیستي نه یې، اولادونه نه یې اخیستي، غلا یې نه کړي. مثلا خپل ګاونډیانو همسایګانو باندې به هم شک کوو. نو بیخي ټول خزه او دغه لورګان او دوی به ویل چې داس منګ پلار په هر چا باندې شک کوي. بل اخره بل ورځ د کور غلا وشله، دوی کوم حوادث تتللی د کور غلا وشله، دوی به 100% په همسایګان باندې شک وکړي چې اته دغه سره جنگ وکوه، واهل او ټکول وشو. نو اخره ما همسایګان او ګوانډیانو د غلا نه وکړي، بل چا کړي و، دغه نفر خپل باندې شو.
پوهان وای اکثره وخت ها کسان ډیر په هر چا او هر څه شک او بدګماني کوي چې خپل هغه ستونزه ولري، او یا په یو شکاک کورنۍ او محیط کې روزل شوی وي. په همدې حقله د کابل ولایت اوسیدونکی شیر وای چې دای شکی نه دی.
نه زه خپل شکی نه یم، خو شکی خلک مې لیدلې دي او زه خپل شکی نه یم. زه خپل شک نه راځي او نه مې کوم چا کې اوسه پورې ځا لیدلې مې دي. هغه معلوم دی هغه خلک چا کې مشکل لیدلی، هغه چې په خپل سترګو زه ونه وینم دغسې ما زړه ته بخي راځي نه، چې په خپله زه ووینم بیا مې راځي زړه. کوم ډېر انډیوال مې یا زړه کې ساتم، که بیا انډیوال مې نو بیا ورته وایم چې ورور دا کار مه کوه، دا کار دې غلط ته، آینده دې پوره دا کار بیا ونه کړې. ناک شک نه کوم.
شک او بدګماني په ټوله نو کورنۍ کې ډېر مشکلات راولاړوي او حتی د کورنۍ د پاشلو سبب ګرځي. د کابل د دې سبز ولسوالۍ اوسیدونکي خان میر په دې اړه داسې غږېدلی دی.
شکول خو دا خو دا ښه نه ده، ښه کار نه ده. شکول سره شک دی وکړه په دې کې د ایمان زوال راځي. سړي یو شی باندې چا یو شی کار کړی نه، یو ته په باندې واسات منداز کړی، دا خو د ایمان په خاطر کې ولوي ده، خو دا ښه کار نه ده. او بعد یې څوک په ځوان کې تر څو په ثبوت نه رسېدلی ورته په سړي باندې شک ونه کړي، او بس نو هغه نه پیږنه دا ټول جهالت حساب ده کنه که څوک علم ولري غیس کله شک نه کوي اوس دا شک ول خو کار نه ده داسې خو بنت پخې راځي ما باندې اوس که دا کور کې ته په باندې شک کوې وغه دا کار نه کړي بس خو مخه دې غړل کې اوس چې ته ګوره دا یاد ما ورور یاد ما پلار په ما باندې بار نه ښه کوي نو خو مخه تازه پیدا کی په دې کې هم څه کرا کرا په کور کې بنت پخې پیدا کی ټول ګډ وډ کیږي
اسلام شک باید ګماني تجسس او هر هغه څه چې انسانانو ته صدمه رسوي یا ستونزه جوړوي حرام بللې دي په دې اړه دیني عالم نجیب درویش داسې څرګندونې کړې دي
شک د اسلام له نظره او د قران کریم کوم چې الله تعالی په قران کریم کې فرمایلی دي شک او یعنی سوء ظن چې دی دا حرام دی دا د مسلمان لپاره یعنی خنه دی او جواز نه لري چې یو مسلمان د بل مسلمان په مقابل کې هغه یو بد ګمان ولري او الله تعالی فرمایي چې ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم یعنی چې اگر کسان چې مان راوړلی تاسو الله تعالی ته بس تاسو اجتناب وکئ ځان وساتئ د یعنی د بد ګمان نه او همداسې رسول الله فرمایي چې مسلمان باید د بل مسلمان په قبال کې په باره کې باید ښه نظر ولري یعنی حسن ځان ولري یعنی حسن د ګمان ولري ښه ګمان ولري بد ګمان همدغسې په اجتماع کې په ټولنه کې ډېر یو بد اغیزه لري او د ټولنې په منځ کې او بیت مادی لوري
کورنۍ یعنی څه
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ
کورنۍ یعنی جوان
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول
کورنۍ یعنی هیله یعنی خوشحالی او هر هغه خ تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ
د کورنۍ ژوند د بهبود رغښت او د کورنۍ ژوند د لا خلې کول په پار د ازادي رادیو د کورکلی خبرونه واوري خطر من دوستانو د خبرونه په دې برخه کې دا چې ولی ځینی خلک ډیر شک کوي او د شک او بد ګمانۍ بد پایلې به کورنۍ او ټولنې ته سوي دا د تورته پوښتنه ما مریم توخی په یوه مرکه کې د کابل په هنتون د ټولن په هنې د برخې استاد زلمی هوتک څخه کړي چې ورته ته تاسو را بولم استاد ډیره زیاته مننه کوم چې موږ ته مبارک په پیل کې به داسې پوښتنه مطرح کړو چې شک او بدګماني د ټولنپوهنې له نظره څنګه عمل دی
دغه شک کول یا سویزم دا مختلفې ټولنیزې حساب ریښې لري په ټولنه کې اول د اسلامي پلوه چې موږ مسلمانان یو او په اسلامي ټولنه کې ژوند کوو نو دا ډیره غلط خبره ده د دې چې موږ په یو چا باندې کوم صلات ولرو یا په دې مطمئن اوسو چې دا کار شوی دا ختم په یو چا باندې شکو د اسلامي لحاظ ډېر ناروا کډول په اسلام کې په دې مورد د سړي حکم د الله وايي چې ان ولا تجسس ان تاسو خلک یې ګونه ملته وي خلکو په خېګونه یاد کې په نیکي یاد کې په خېګونه یاد کې نو دغه دا یو لوی ټولنی او ستر بحران دی چې په ټولنه کې هم ریښې لري په کورنۍ کې هم ریښې لري د موږ په فرهنګ کې هم ریښې لري د دې مرا د سویشاک د شکی تفهم
استاد اول ځینی خلک ډیر شک کوي
او په پلان کې څنګه به هم شمه تمر وکم چې ولې شکاک دي نو دا خو ټولنه ده نه په ټولنه کې تاسو مریضانو ویني جوړ کړی ني مختلف اشخاص ویني هر یو انسان د خپل ژوند کې ځان ته خصوصیات او ځانګړتیا لري دا یو نه مریضي وته یا یو ته رواني تکلیف ده ځینی خلک په دبانې مطلع دي یا گرفتار دي نو د دې رشد پاتې ولا ته شاید مثلا په کورنۍ کې په کور کې کورنۍ کې دا څه فضایل چې په بل باندې اعتماد ونه لري یا شاید چې کسانو سره چې د تماس کړه د دې نږدې ملګري دي هغه یې دا څه فضایل ته ایجاد کړي یا بعضې وخت اقتصادي فشارونه سیاسي فشارونه ټولنیز فشارونه دا هم لامل کېدای شي دغه نوو مریضې لپاره چې انسان په داسې حالت کې گرفتار کړي داغه په هیڅ شی اعتماد وکي ولیکي او په هر څه باندې شکي وي
د ډېرو شکولو او بدګماني بعد پایلې به سوي پټولنه کې او په کورنۍ کې
پایلې ډېرې خراب دي ډېر ناوړې پایلې لري هغه پایلې چې هیڅ تصور نشته ده دا چې کسان تاسو ولته وي حتی بعض وخت ته حالات پرې شي چې دا کسان چې په دې حالات کې گرفتار دي ځان وژنه کوي خودکشي کوي په هیڅ اعتماد نه لري هیڅوک نشي کولای که دای په اعتماد کې نه پدې حساب دا واخو دا غلن به شوې د دوی په کورنۍ کې دا څه اړتیا شي اړتیا شي ټول لري دا د مېزږي په ټولنه کې د مېزږي هغه اعتماد چې یو انسان په بل انسان باندې لري هغه د مېزږي نو دا چې په ډیره لویه کچه کې فکر وکړي او په ډیره وړه کچه کې پرې وکړي چې پایلې ډېرې ناوړې او ډېرې خراب.
استاد روسي پوښتنه مې داسې مطرح کړو، هغه کسان چې ډېر شک کوي څنګه کولای شو چې هغه د دې موضوع نه راوګرځو او البته حل لارې چارې ورته پیدا کړو؟
دا مریضان په دې کې ټول مکلفیت ده، د ټولنې مکلفیت ده، د کورنۍ مکلفیت ده، د دولت مکلفیت ده، د مدني نهادو مکلفیت ده، په مجموع کې د یو ملک مکلفیت ده او د انسان مکلفیت ده. دغه کسانو سره مرسته وشي، اول کې د خپل وکړی شي د بحران نه ځان وباسي، خدای شته چې ویني شکلې د کورنۍ د تلې کچې ته باندې کوم کس په دې باندې ډېره زیاته اغېزه لري، دغه سره تماس پیدا کړي، په دغه حالت په دی بهرون یا یو بس بعد نه په ټولنه کې د ملګرو مثلا د هغه نه وروسته کې مثلا تاسو یو ملي شخصیت، یو مذهبي شخصیت، یا هغه مشر چې په ټولنه کې شته کولی شي دې لپاره کومک شي، یا ډاکتران هغه رواني ډاکتران چې کولی شي دا ټول هغه یو بل سره د زنجیر د کړې غونډې رابطه لري، نو باید ولټوي چې کوم شخص په کوم حالت کې دی او په څرنګه موږ کولی شو دغه مریض دغه حالت ته وباسو، نو باید پیدا شي.
قدر منه دوستانو، داود دیوانه د کورکلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل، تر بیا ښه وخت ولرئ.